دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړی ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر.
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مختلفلی یو څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي، یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه یې منی فرق څه کی دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لین منل شوې دي، معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې د کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور، یعنی الته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د وب معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی، خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وشي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولې چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم لرته ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره پورې، یعنی په هغه د کتاب الکترونیک باندې موږ مارکیټ ته نه دا وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیک باندې د یو کولای شي ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکی توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو او په الکترونیک باندې چې یعنی صاحب دوی ترلاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش، دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابله بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلی ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
تاسو دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د دې د جواب خوانه یې برود دی، نه پیغام چې هغه سره کوم سره ځای شوې ده چې دوی دغه د پښتو هغه ژبا لکه چې مو تاسو چې دا دوی نه سپورټ کوي، مګر کتاب تلشتا مو ته ویسته ټرای کړ چې دا کتاب هغه کیږي خپل کیږي کنه مو ټرای کو مو ته د وی اف دی لپنځه کاری ورځو وادرات مګر په سابو کتاب راغی. جالب دا و چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب و.
د شغلی ځاځي نوې اثر په افغانستان کې ناورین پورسوي کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسيري نظربند انګريزي یادښتونه دي. دا ځدی روي مجلې د بلې اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د بی خبرتیا وروسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمه په ارتباط اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
واحد رفي د دري ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دري ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راه ها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره له یوې ژبې بلې ته د ادبي او فرهنګي آثارو ژباړه ده. دا سې چې موږ باید د یو بل ادبي اثر له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبانه سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي اثر له لارې آشنا شي.
په شناخت پیدا کند.
شغل رفی زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبیا سره ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
خیلی خوشحالم که در این سالهای اخیر
ډیر خوشاله يم چې په دې وروستیو او کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلې دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ تر لاسه کړي دي. همدارز له دری پښتو ته ژباړې شوې دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شوه. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبه ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بلا خبره او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات پښتو ادبیات البته زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼه باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینی مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. لدی د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنډو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
او د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون نه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوي هم دي.
سولمل صاحب، که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپل سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده د حقایقو د ژور بیان او د رښتینی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نورو نرونه مجسمه سازي او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ، هلته عام ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
ل سولمن شینوار څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته ل بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو پاړه د دوو ځوانانو نظر در سره شریکوم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د ناکام دولتونو رخاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمن کلیر لاکارت یو ځای لیکل دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. اغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بون د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. د دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي، او په 2003 کال کې د فارن پالیسی خبرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیسمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکام دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی، او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي ټولنیز اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف هم د هغو کسانو او نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیز غوښتنې د ژوند غوښتنې ورپوره کړي، نو طبعا خلک هم بې په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته هم باید څنګه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي، او ترڅنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي، او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاص په دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو کمبودیا او جریانونو باندې بحث شوی دی، نړۍ په ضرورتونو بحث شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی، او څنګه څه حل لارې پکې کوم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوې دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصا دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته کړي، او خاصا په دریم نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي، ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي، او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته، ځکه که اقتصادي فرصتونه ترباس لاندې نیول کیږي نو تبن سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. کاغه جوړی نوي نو دا کار مشکلې دي. منځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کې دوه بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نور برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخليدلی شي، ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم هم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې، مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولتي ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړیدو باندې شوی قانون د دې لپاره هم ډیر مهمه چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کیږي. مثلا کټول نه هدونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ځای راځي، اختلاف ته لار هواري. کله ټولو په توافق یو مشخص قانون نه وځ دلته د زما په نظر د ژوند لپاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي، ځکه هغه قانون موجود وي او ټول باید په غی لاړ شي او د ټولو په خاطر جوړ شوی. ورستی نام څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي، دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي. لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دا یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي که په نړۍ کې ترغی ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو پکار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خصن د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي. نو هغوی هم تبعیض ته، خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو تبان جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کیږي. داسې هم نه ده چې مکمل ډول له منځه ځي، خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
شغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانی اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې ما زیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریوال وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیرش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیرش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې مونږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې مونږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه د بیلګې په توګه ووایم، د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل، او د هغه ستر ذاتیات، د مشره وخت چلونې احساس، د شک پر وړاندې یقین، د بیوسۍ پر وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مرسته او بخښنه، نور ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاوو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول. مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد، پر ځان دی باور او د خپل انساني اړیکو د لرلو نه خو څخه یو ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنی هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځي تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه، خوښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یوه مقاله ولیکم. هغوی چې پر ځان باور درلود به لیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړل چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پای وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونې کسان لرو خو د خبرونه پروستیو کې شعرونه لرو چې د یو شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین گروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونه ساوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولېږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مې په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د گروپ ملګرو دوونه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوی وه او پلان شوی وو چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیرې مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشې شو. نو پاپ دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي خو خوشبختانه جواب سیب لمک سره ده.
په مشاعره کې غنو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرح شیرونه ویلی وو چې سوګ مرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرح میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګیو.
تنها ته یو سو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم. خدای خبر کمه طلب ثمر ترسی، مشتری دی لور په لوري دی یو زیم. تلل یا یار زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګن سیوري دی یو زیم. واه
بیرخله
دا پریک د خمار اور پرستښت رندان هسه هم مختوري دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسه پوړاندې ګدو.
سترګې نیولې ستا په لوري دی یو زیم، په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دی
یو زیم.
واه واه.
او په پورې ونې ناستې شامتوري ولې ژاړې، په بڼ کې چې لټول نه کمزوري دی یو زیم مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نشو په مینا کې چې سمره هم کوزګوري دي یو زیم کمال نه دی دستار کده زردار په سرخ کاریږي کنګال د عشق په لار چې سرزوري دي یو زیم مننه زو عبدالا کمال نه دی دستار کده زردار په سرخ کاریږي کنګال د عشق په لار چې سرزوري دي یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم په کې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وایي دا ارینځی د عزت الله زواب په دې مطلب غزل لیکلو چې یو نمونه یې دلته راخلو
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي ناری د ان الحق چې کړي بیلار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروا نشته زندان وی او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دکړم د مایو پجامونو رازا راوړا ساقیشه که خمار پیدا کیږي
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلو داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو
د سوي لو غړن غزل په شان ثور ګلابا جواب خدای دی راوالا بسوالا به جوابا قلم دی شاکلی شاه د کلوپونو زنګ وهلو په بندو پنجرو کې د پرانست مینې بابا تصویر دی د ماشوم لور په غېږ کې درته زیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بیتابا د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه مئ نوشه مستغنی بشه د میو له دریابا نرګس د ننګرهار دی درته سوي لوي تګي شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا کاروان ملنګ به جام په کچکول کې خپل اوخ کې نو شلی دی نو شب در پسیوی به شرابا
د مشاعری په پای کې عزت الله جواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراوه
د زندان د شپو شیر دی جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او څو شپې داسې انقلاب په خوب کې ګورم ز چې ویخې یخ یخ او بو وسخم او چې وده شمه شراب په خوب کې ګورم نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خوساکی خانه خراب په خوب کې ګورم د مغول لزندان خوشی کیګم د خوشال خټک کتاب په خوب کې ګورم
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو
لهم دې راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبي مجله پروګرام سرت رسی زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اٹھتا را وستو مل یار میں کبل بل سندس کی نو شگونا جوڑتے او محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اور تا ورکڑ دا دو خود بلبل دسندر سپنو شگونا میں جوڑ کے او محل